دیگه احمد تکل با شما هست و من امید مرزبان ساعت 9 با یک مجله دیگر برمیگردم.
مرزبان صاحب ستاره میشه. سلامت اوسه قدرمن اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر 9 بجو د ازادي رادیو دی او ساعت خبرونه ته خرغلست. د خبرونه په زیاته برخه کې د هرې اونۍ په شان د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چی کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ ګڼه کې له وتلي لیکوال عبدالنافع همت سره د طنز پر څرنګوالي بحث لرو.
طنز چې سړی خندوي، داسې کومیډي هم سړی خندوي، ټوکې هم خندوي، هزلې هم خندوي، هجوې هم خندوي. یوازینی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاقو برخه ده.
دا خبری اتری با دی ازادی رادیوی مجلی پا اونیس پروگرام که واوری خول ازادی مجلی پا اونیس پروگرام که واوری خول ازادی مجلی مخ که پا خبری برخه که با واوری چی دی چین دی وصلوالو زواکونو لوی درستیز لولس مشر اشرف غنی سر پا کتنه که جمنه کردی چی هیواد بایل افغانستان سر پا پوزی برخه که همکاری پراخه کردی. در هر سو رست رازی لمرای قسیم سولامال دی افغانستان سیمی او نری خبرون آوروی.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. روسیه د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره چمتووالی ښودلی دی. تمه کېږي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له چارواکو سره وګوري. او د عراق په ختیځ کې په یوه ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه 24 کسان وژل سوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. روسیا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز لپاره به له دې هیواد سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې د هغو وسلو او مهماتو یادونه کړې چې افغانستان ته یې په دې وروستیو کې سپارلې او زیاتوي چې دا هیواد به د تروریزم او نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه ویلي چمتو دي چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د روسیې په پوهنتونونو او روزنیزو مرکزونو کې مسلکي پرسونل وروزي. بلخوا پرون افغان ولسمشر په کابل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په پوځي، امنیتي او اقتصادي برخو کې د یو لړ توافقاتو پر چوکاټ خبرې کړې دي. ارګ د زمیر کابلوف له خولې وایي چې روسیې په سیمه کې د داعش حضور ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسي چارواکي د داعش په وړاندې د افغانستان د حکومت مبارزه د ستاینې وړ بولي. د ارګ څخه د خبرې سوې خبرپاڼې په وینا افغان ولسمشر د ملي دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د امنیتي همکارۍ د توافقنامې د چوکاټ د نهایي کولو په هکله دي له روسي لوري سره ژر تر ژره اقدام وکړي. تاکل سوی د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن د ترکمنستان له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د ملي امنیت د شورا یو خبرپاڼه وایي حنیف اتمر پرون ماښام د یو ورځني سفر په مخه اشقآباد ته رسېدلی دی. تاکل سوی دی چې نوموړی به نن د ترکمنستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د شورا له رئیس یایلم بیردیوف او همدارنګه د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره وګوري. په دې سفر کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د منځنۍ آسیا په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی محمد شاکر کارګر هم ملګری دی. په فاریاب کې یو خبریال وایي د امنیتي ځواکونو لخوا وهل سوی ډبول سوی دی. قطب الدین کوهی چې په ژواک خبري اژانس لپاره کار کوي ازادي راډیو ته وویل د یوې خبرې پیښې د پوښښ لپاره د فاریاب د والي دفتر ته تللی و او دی وایي د پروګرام د ځنډېدو له کبله غوښتل بیرته خپل دفتر ته ستون سي چې په لاره کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ووهل سو.
از دفتر ولایت برآمدم راه را انسداد کرده بودند بر ما اجازه عبور
نه دی وایي لارې تړلې وې او ماته د تیرېدو اجازه نه راکول. ما ترې وپوښتله زه خو خبریال یم او خپل دفتر ته روان یم. هغوی ویل هر څوک چې وي موږ اجازه نه ورکوو. ما ورته وویل چې زه جنگ نه غواړم. همدا خبره مې چې وکړه یو تن پر ما د ټوپک په میل برید وکړ. نورې هم راغلل. درې کسانو په منځ کې سار کړم. ډېرې ووهلم. تاسو خپله ګورئ چې ټپي کړی یم. د فاریاب د ملي امنیت ریاست وایي هغه کسان چې د پژواک خبري اژانس خبریال سره ناوړه چلند کړی نیول سوي او د محل په توقیف کې دي. په فاریاب کې خبریالان وایي د دوی له همکار سره په شوي چلند خپه او اندېښمن دي. ولسمشر باراک اوباما د امریکا تر ټولو ارزښتمن مدال پرون د ځنګړو سمندري ځواکونو هغه سرتیر ته ورکړ چې په افغانستان کې د یو امریکایي يرغمل د ژغورنې په عملیاتو کې خپل ځان د هغه په مخ کې سپر کړی و. شپږ دېرش کلن ادوارد بیرز د سمندري سیل په نوم د پټو عملیاتو د ځنګړې قطعې شپږم سرتیری دی چې د ویاړنې مدال ترلاسه کوي. نوموړی د 2012 کال په ډسمبر میاشت کې د دلیپ جوزف په نوم د امریکایي ډاکټر د ژغورنې په عملیاتو کې برخه درلوده چې د وسلوالو طالبانو لخوا برمته سوی و. په دې عملیاتو کې د سیل یو غړی ولګېد او بیرز د جوزف مخې ته ودرېدی څو د یوه طالب جنګیالي له ډزو یې وژغوري، خو په عین حال کې پر هغه طالب ډزې وکړې او ویې واژه. د عراق په ختیځ کې په یو ځانوژونکي برید کې لږ تر لږه څلرویشت کسان وژل سوي دي. پیښه د دیالا په ولایت کې د جنازې په مراسم کې سوې چې تر پنځوسو زیات نور یې ټپیان کړي هم دي. عراقي چارواکي وایي په وژل سوو کسانو کې د شیعه ملیشو څو قمندانان هم شامل دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي پوځیان باید د عراق له امنیتي ځواکونو سره کار وکړي څو وکولی سي له داعش ډلې څخه د موسل ښار بیرته ونیسي. اشتن کارتر پرون په پنټاګون کې وویل له عراق سره په یو وخت په سوریه کې هم د داعش ته وسلوالې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات کوي.
د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په موخه د ستراتیژۍ او عزم ځواک له موږ سره دی، نه د اسلامي دولت له ډلې سره. زموږ شریکانو په عراق کې د رمادي ښار بیرته ونیوه او په انبار کې هم پرمختګونه کړي. په عین حال کې موږ په سوریه کې هم د داعش ته له منځه وړلو لپاره په مبارزې کې په عملیاتي ډول مهم ګامونه اخیستي دي. د امریکا د دفاع وزیر همدارنګه وویل په عراق کې عملیات د صدر اعظم حیدر الابادی تر مشرتابه لاندې ترسره کیږي. او د دې محل وروستی خبر ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه د سرغړاویو په اړه جدي اندېښنه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر چې دا محل د دې سازمان دورې رئیس دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په وینا کې له کیف او مسکو وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. نوموړی همدارنګه وویل روسیا او اوکراین باید د منسک د سولې هوکړه لیک چې یو کال مخکې لاسلیک سوی په سمه توګه عملي کړي. د شتاین مایر په وینا د اوکراین د کړکیچ د هواري یواځنۍ لار د همدې هوکړې لیک عملي کول دي. تمه کېږي چې د فرانسې، جرمني، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران به د مارچ د میاشتې په درېیمه ورځ خپلو کې په پاریس کې وګوري او د اوکراین په ختیځ کې به په پرمختګونو او ستونزو خبرې وکړي. په اوکراین کې د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې راهیسې په پیل سوي کړکیچ کې تر اوسه تر 9000 زیات کسان وژل سوي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو مخکې یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خپرو. په دې خپرونه کې به پر کلتوري او ادبي مسایلو خبرې اترې او جالب بحثونه واوري، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د چین لوی درستیز ژمنه کړې چې هیواد به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره همکاري پراخه کړي. جنرال فان فین هوی وایي چین په پوځي برخه کې له افغانستان سره 480 میلیونه ین چې 3 میلیون ډالر کې مرسته کوي. د چین د پوځي مقام پرون په کابل کې له ولسمشر اشرف غني او نورو جګپورو چارواکو سره وکتل. د دې لیدنو کتنو تفصیل اجمل اند په یو راپور کې اوروي.
چین وایي په پوځي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې به د افغانستان ملاتړ وکړي. د چین لوی درستیز کابل ته د سفر په ترڅ کې د دوشنبې د ورځې په ماښام له ولسمشر اشرف غني سره په لیدنه کې په دې اړه څرګندونې کړي. فان فین هوی ویلي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت اقدامات د ستایلو دي. نوموړي ژمنه وکړه چې چین په انکشافي او اقتصادي برخو سربیره په پوځي برخه کې 480 میلیونه ینه مرسته کوي چې د څه باندې 3 میلیونو ډالرو معادل دي. د چین لوی درسیس په کابل کې له افغان چارواکو سره په خبرو کې د هغې طرحې ملاتړ هم وکړ چې د شانګهای د سازمان په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره د سیمه ییزې همکارۍ د جلبولو مسله یاده شي. د فان فین هوی په وینا هیواد به په نږدې راتلونکي کې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره د سیمې د هیوادونو د مشرانو په کچه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. له ولسمشر اشرف غنی او نور افغان چارواکو سره په لیدنو کې د چین لوی درستی زویل ل ترهګری سره مبارزه باید د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او چین ترمنس د یو شریک چوکاټ لمخې مخ کې وړل شي او څلور وړه هیوادونه باید خپل کې د اطلاعات او معلوماتو په شریکولو کې همکاري وکړي. چین یو له هغه څلورو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې د نقشې د جوړولو په څو څلور اړخیزو غونډو کې استازي برخه لرله. په دې څلور اړخیزو خبرو کې پر چین او افغانستان سربیره د پاکستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. یو شمیر سیاسي څېړونکي په افغانستان کې د چین رول مهم بولي. د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي د چین ملاتړ له دوو اړخو د افغانستان لپاره مهم دی.
چین میتونه که از طرف
خغلی جلالي وایي له یو اړخه چین کولای شي هڅه وکړي په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه شرایط برابر کړي، یعنی د پاکستان په همکارۍ له وسلوالو طالبانو سره روغې جوړې ته لاره هوارولی شي. له بل اړخه چین کولای شي په عین وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې پوځي مرسته وکړي، څو هغوی وکولای شي په مخ کې پراته ګواښونه له منځه یوسي او د سولې لپاره زمينه برابره شي. سره له دې چې تمو د افغان ولسمشر او د چین د لوی درسیستر منځ به هغه غونډه کې د چین د رول پر موضوع هم خبري وشي چې په همدې ونه کې د افغانستان د سولې د هڅو په اړه جوړیږي. خو له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دی ویل شوی. افغان ولسمشر د دوشنبه په مخام له چینایي هڅ سره په کتنه کې د تروریزم ګواښ نه واسي د افغانستان بلکې د چین او ټولې سیمې لپاره جدي خطر وباله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم دارنګ د افغانستان، پاکستان، چین او تاجکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې طرح موثره وبلل او ټینګار وکړ دا مبارزه باید د یو روښانه او واضح میکانیزم لمخې ترسره شي او له ټولو تروریستي ډلو سره باید یو ډول چلند وشي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ مجلې 19 پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خبريږي. خو له هغه مخکې اسمت سروان ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانې لیکلي چې په روان 2014 میلادي کال کې به د افغانستان د زعفرانو حاصل 4 ټنو ته ورسیږي. د رسپانې له مخې افغان چارواکي وایي چې کاروانګر به 4000 کیلو ګرامه زعفران تولید کړي او د کوکنارو ځای به پرې ونیسي. دوی هیله لري زعفران چې اوس یې کښت په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی په ټول هیواد کې دود شي. چارواکي وایي چې دوی د زعفرانو د حاصل زیاتېدو اټکل د تیر کال تولید ته په پام کوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز د متخصصانو په قول وایي چې د زعفرانو د تولید زیاتېده به نه یوازې افغان کروندګر و هڅوي چې د کوکنارو له کرلو لاس واخلي، بلکې له افغانستان سره به هم مرسته وکوي چې په ځان د بسیا کې ډالر ته نږدې شي. دغه راز به د افغانستان صادرات ډېر کړي. د بریتانیا ابزرور ورځپاڼه بیا د ترکیه او یونان ترمنځ د اوبو په خطرناکو لارو اروپا ته د افغانانو د مهاجرت په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه د فیروز مظفری کې څه خبره کړې چې له کابل ترکیه ته ځي او هر ورځ د ټلیفون له لارې خپل رور فرید ته د لارې د خیریت حال ورکوي. تر هغه شیبی پورې چې مظفری په یوه کوچنۍ بیړۍ کې سپریږي او له ترکیې د یونان په لورې خوځیږي، ورور یې د انتظار او ډار شیبې شمیري. خو دوستان ورته وایي چې ممکن د مظفری د ټلیفون چارج خلاص شوی وي. بلاخره څرګندیږي چې د مظفری بیړۍ په اوبو کې ډوبیږي، د کورنۍ یولس نور غړي هم په اوبو کې ډوب شي. او انډیپندنت ورځپاڼې د یوې ښځې له لورې د طالبانو د یوه قومندان د وژل کېدو راپور خپور کړی دی. ورځپاڼه د افغان پولیس چارواکو او د والي د بیان په قول وایي چې دا پیښه د تخار ولایت په خواجه بهودین کې شوې ده. دوی ویلي چې طالب قومندان غوښتل چې یوه کور ته ننوسي، خو څرنګه چې په خپل سر د چا کور ته د نارینه و ننوتل د افغاني دود خلاف عمل دی، ښځې قومندان وبیشت او وی واشه. ورځپاڼې د قومندان نوم نه دی څرګند کړی. او نیویا ټایمز ورځپاڼې بیا د هلمند په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د هلمند د وضعیت د څېړلو ترڅنګ د عبدالجبار قهرمان څرګندونې راخیستې چې په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو همغږي په غاړه لري. قهرمان وایي چې په هلمند کې دې نتیجې ته رسېدلې چې سوله د جګړې له لارې نشي راتلی. قهرمان وایي هیله لري چې په هلمند کې به بدلون راوړي. د وویل د هیلې یو علت یې دا پښتو شعر دی چې غوټه پسې وهې په لاس بدر شي، چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته.
د ازادۍ رادیوي مجله عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې په مورنۍ ژبه د زده کړې او په دې برخه کې د موجودو ستونزو په اړه د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر اکمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري.
ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت، هم د ښوونځیو کمښت، هم د ټولګیو.
وحیدالله اکسیر د غوره روغتیا مجلې په باره کې راته غږیږي.
په مجله کې روغتیایی او ارواپوهنیزې لیکنې خپرېږي.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی عبدالنافع احمد د ټوکیا او طنز په فرقونو راته غږیږي. په سر کې د اونۍ فرنګي خبرونه لرو. صفی الله ستانکزی راوروي.
اطلاعات او فرهنګ وزارت د غنی خان د شاعرۍ د انګلیسي ژباړې مخکتنه وکړه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې د کب میاشتې په درېیمه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، شاعرانو او لیکوالو د غنی خان پر شعر، شخصیت او ژباړل شوې ټولګې خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی غنی خان د پښتو ژبې او ادبیاتو یو بې جوړې شاعر وباله او انګلیسي ژبې ته یې د نوموړي د نظمونو ژباړه ګټور اقدام وګاڼه. په غونډه کې شاعر او لیکوال اکاډمیسن سلیمان لایق، په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر، د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل، استاد نجیب منلی او استاد حبیب الله رفیع د غنی خان پر شعر، شخصیت او چاپ شوې مجموعه خبرې وکړې. همدارس د غنی خان لمسی ښاغلی مشال خان چې دغې غونډې ته له پښتون خوا څخه راغلی و، د خپل نیکه د شعرونو د ژباړې په خاطر خوښي څرګنده کړه او ښاغلی امتیاز صاحبزاده ته یې د دې ویاړ مبارکي وویله. د غنی خان غنی 141 نظمونه ښاغلی امتیاز احمد صاحبزاده انګلیسي ته ژباړلي او کتاب یې د آغا خان بنسټ لخوا په 450 مخونو کې چاپ شوی دی. د کب د میاشتې په دویمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطبوعاتو په تالار کې ونمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو نړیوال سازمان، فرهنګي ټولنې او ځینو مدني بنسټونو لخوا جوړه شوې وه، په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د مورنۍ ژبې په اهمیت په تېره د ښوونې او روزنې په ډګر کې خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې ژبه په افهام او تفهیم، فکر او د فرهنګ په پیژندنه او ساتنه کې مهمه وسیله او د تمدنونو بنسټیز عنصر ده. په همدې اساس د ملګرو ملتونو د سازمان علمي، سیاسي او فرهنګي مؤسسې یونسکو په 1999 میلادي کال کې د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. وروسته په همدې مناسبت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام د جمهوری ریاست د فرهنګي چارو سلاکار اسدالله غزنفر لخوا ولوستل شو چې په یو برخه کې ویل شوی دی. له نیکه مرغه د افغانستان اساسي قانون ماشومانو ته په خپلې مورنۍ ژبه د زده کړې حق ورکړی دی. د اساسي قانون 43 مادې دولت مکلف کړی دی چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د انډولیز تعمیم په خاطر په هغو سیمو کې چې خبرې پرې کیږي د مورنۍ ژبو د لوست زمینه برابره کړي. د غونډې په پای کې ډاکټر سوریا یوسفزی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یونسکو د نړیوال سازمان د افغان ګډې فرهنګي ټولنې د جرګې او د افغانستان د فرهنګ او ژبو د انکشاف او ملاتړ ملي بنسټ ګډه اعلامیه ولوستل شوه چې په یو برخه کې ویل شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د فبروري د میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. څېړنې ښیي چې د مورنۍ ژبې پر بنسټ روزنه د زده کړې بنسټ دی او له ښوونځي څخه د زده کوونکي د مورنۍ ژبې استل له ښوونځي څخه د هغه زده کوونکي د استلو په معنا دي. افغان ادبی بهیر ګوګل ژباړن ته د پښتو د زیاتولو لپاره له ګوګل شبکې مننه وکړه. په کابل کې افغان ادبی بهیر د روان کال د سلواغي په 13 نیټه د یوې غونډې په ترڅ کې له ګوګل شبکې او له هغو ځوانانو چې ګوګل شبکې ته د پښتو پر رسولو کې هلې ځلې کړې دي مننه وکړه. ویناوالو په خپلو خبرو کې پراتلونکي کې ګوګل ژباړن ته د ژباړې پر ځینو ننګونو هم خبرې وکړې او له ګډونوالو سره یې مشورې شریکې کړې چې څنګه له ګوګل ژباړن سره د پښتو د ژباړې په برخه کې مرسته کېدای شي. یاد دی وی چې پښتو ژبه د هغو 14 ژبو په ډله کې شامل ده چې په دې وروستیو کې ګوګل ژباړن ته ورزیاتې شوې دي. د ګوګل له وروستیو زیاتونې سره اوس د دې شبکې د ژبو شمیر 104 ته لوړ شوی دی.
افغان لیکوال د ماشوم ادبیاتو په برخه کې شوی کارونه کافی نه بولی. دوی وایي په تیرو څو کلونو کې خوري وري هڅې شوې دي خدا چې منسجم او محسوس نه وي. په دې وروستو کې ځینو بنسټونو او افغان فرنګیانو دې اندېښنې ته توجه کړي، یو شمېر آثار یې ژباړلي او چاپ کړي دي. زموږ همکار خان محمد ستانکزی پری راپورت لري.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه، باز یک دفعه مورچه آمد پای مو شکار.
د کوتر یا میگی که صد ماشومان و په ادبیاتو کې مشهور ده او افغان ماشومان په ډیره مینه سره اوري. که څه هم د تیرو کیسو اوریدل کم شوي، خو ځینې ماشومان اوس هم دغه کیسو پسې کتابونه سپړي. په دې وروستیو کې د کتاب د مطالعې د فرهنګ د پراخولو لپاره ځینې تصویري کتابونه چاپ شوي دي. د کابل پوهنتون استاد محمود مرهون یو له هغو لیکوالو دی چې په پښتو ژبه د ماشوم د ادبیاتو و تصویر لرونکي کتابونه چاپ او 8 له نورو ژبو ژباړلي او هغه هم چاپ کړي دي. خاغلی مرهون آزادی رادیو ته وویل د کتاب ویلو فرهنګ باید له ماشومتوبه دود شي. د په دې اړه د جاري فعالیتونو په هکله وویل،
د پښتو ژبې تاریخ کې د لومړی ځل و چې په یو ځای باندې 15 کتابونه په تېرې اوو میاشت کې زموږ چاپ شوله. ډېره برخه یې ترجمه ده او لږ برخه یې موږ لیکلي دي. د دې مخکې هم موږ لس کتابه د کوچنیانو لپاره چاپ کړي وه او په وړیا توګه مو ویشلي وه. د کوچنیانو د ادبیاتو په اړه نور هم خپلو کارونو ته ادامه ورکوو. اوس مهال موږ پر یوه دایرة المعارف کار کوو چې انشاءالله په لنډو وختونو کې به چاپ شمېر 15 جلده دی چې په لنډو وختونو کې به د هېواد بېلابېلو برخو ورسېږي.
د ماشوم ادبیات د امان الله د حکومت په موده کې په مطبوعاتو کې ورګډ شول او سراج الاطفال لومړۍ خپرونه وه چې په هغه وخت کې چاپ شوه. له هغې وروسته په هېواد کې سیاسي او ټولنیز بدلونونه د ماشوم پر ادبیاتو بې اغېزې نه وو او دغه فرهنګ له حالاتو سره سم کله پرمختګ او کله په شاتګ کړی دی. د ماشوم د ادبیاتو په معاصره دوره کې ځینو لیکوالو بیا هڅې پیل کړي چې پر دغه موضوع کتابونه ولیکي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د جنګونو له امله دې برخې ته پام کم شوی، خو بیا هم اوس مهال د ماشوم ملاتړ موسسه او د ماشوم د ادبیاتو کور هڅې پیل کړي چې په دې برخه کې لازم کارونه ترسره کړي. د دې وزارت ویان هارون حکیمی آزادی رادیو ته وویل چې حکومت دې کار ته یو کمیسیون ګمارلی چې د هېواد لیکوالان وهڅوي.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کوشنیانو د ادبیاتو د ودې او تشویق په خاطر د کوشنیانو د ادبیاتو د درو مهمو آثارو پر انتخاب غور کوي. د یو کمیسیون د لارې چې وروسته به د یو پروګرام په اوږدو کې دغه درې آثاره لومړۍ، دوهمه او درېمه درجه لوړې جایزې اخلي. اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نظر کې لري چې د خپلو خپرونو څخه یوه د کوشنیانو د ادبیاتو دپاره ځانګړي کړي. اطلاعاتو فرهنګ وزارت ژمن دي.
ځینې میندې په دې باور دي چې مناسب فولکلوریکي کیسې د ماشوم پر سالمې ذهني او فزیکي ودې ښه اثر کولی شي. د لیلا په نامه یوې مېرمن آزادي رادیو ته وویل،
یعنی وقتی که برق نمی باشه در زیر صندلی که میشینیم بازگام قصه های افسانه
دیو بل کله چه برخنا نبی در صندلی لاند چکینو ماشومانو تزین کیسه وایو، لکه بوزک چینی، سی مرغ، د پاچا لور او داسنوره، زکه چه لسی ریالونو سنه تر لاسه کوی
چیز بدست نمیرن.
سربیره پر دی زین نور بنسټونه هم شته چه د ماشوم د ادبیاتو لپاره هسی کوی. لدې جملې څخه یو د کابل عامه کتابتون دی چې د ماشوم د ادبیاتو په ځانګړي تالار کې شاوخوا 1500 کتابونه موجود دي. د دې کتابتون رئیس دوا خان میناپال آزادی رادیو ته وویل،
موږ د عامه کتابتون په چوکاټ کې د ماشومانو تالار لرو او هر ورځ لسګونو متعلمین او زده کوونکي د مکاتبو راځي او تالار له کتابونو څخه د شعرونو سره او د دې له کیسو څخه استفاده کوي. ماشومان راځي او د دې والدین ماشومان هلته راوړي او ځینې ګټه اخلي.
ځینې ماشومان وایي د کیسو له کتابونو سره مینه لري. دوی تاکید کوي چې دې ډول کتابونو ته لاسرسی ولري. دوه زده کوونکو خلیل او زهره په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
کتاب که رسمکا داشته باشه، خوشمه صحیح واضح واضح نوشته باشه، رنگ و ویزی باشه.
دو بویل هاگه کتابونه چه رسمونه لری خوخی گیده او پتیر هاگه چه خرنگونه ولری او واضح واضح لیکل شوی بی د کیسو کتابونه مو خوخی گی او رسم ولری
رسم داشته باشه.
په عین وخت کې د ماشوم د ادبیاتو د پراختیا لپاره د یو بل بنسټ مرستیاله نیګین رهوای چې د ماشوم ادبیاتو ته ډیره لږه پاملرنه کیږي او په کار د چ حکومت د دغه فرهنګ ژوندۍ ساتلو ته جدي هڅه وکړي. د افغانستان خلک وای چې لومړی سره باید په دې فکر کې وسو چې د ماشومانو مطالعه په کوچنیوالي کې دود شي. د ماشوم د ادبیاتو د رواجولو هڅې په داسې حال کې کیږي چې خلک وایي د معلوماتي ټکنالوژۍ پرمختګ او ټلویزیونونو د ماشومانو پام وراړولی دی.
له 2000 کال راهیسې هر کال د فبروري 1 د مورنۍ ژبې په توګه لمانځل کیږي. د لمانځنې مقصد یې ژبنۍ رنګارنګي ته هڅونه او په مورنۍ ژبه د ښوونې او روزنې د پوهاوي خپرول وي. د یونسکو سازمان په همدې مناسبت په سږني پیغام کې په مورنۍ ژبه د روزنې په کیفیت ټینګار کړی دی. د نړۍ په هغو هیوادونو کې چې د مورنۍ ژبې ستونزه یې لا نه ده حل کړې، افغانستان هم شامل دی. د افغانستان د اساسي قانون او د افغانستان د نورو معتبرو اسنادو له مخې ژبنی حق د بشري حقونو د مهم جز په توګه پیژندل شوی دی، خو دا حق لا هم هغسې چې ښایي نه دی تامین شوی. په همدې باره کې زموږ همکار نورګل شفق د پوهنې وزارت د نشراتو له رئیس کبیر اکمل سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
اکمل صاحب، د کب دویمه یا د فبروری میاشتې 21مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي او په دې نوم نومول شوې ده. په افغانستان کې هم دغه څو کلونه مخکې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه، یعنی په دې اړه خبرې کېدلې چې باید مساعده شي اکثرو افغانو ماشومانو ته. تاسې د معلوماتو له مخې اوس مهال فرزن څومره ماشومانو ته په افغانستان کې په مورنۍ ژبه د زده کړې زمینه مساعده وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوشبختانه افغان ماشومان له تیرو لس دولس کلونو راهیسې په تیره بیا له تیرو اتو کلونو راهیسې په هغه ډول سره چې اړتیا ده ورته کې په هغه ډول سره دوی د مورنۍ ژبې نه د استفادې حق نه لري، خو په هغې کچه ترې محروم هم نه دي لکه پخوا چې وو. موږ خوشبختانه د افغانستان ټولو سیمو ته په مورنۍ ژبه کتابونه رسولي دي، خصوصا په پښتو او دري ژبه، او د رسمن مو د مختلفو مکاتبو پر اساس له ریاستونو د معرف نه جدي غوښتنه دا کړې ده چې هر ماشوم ته په خپله مورنۍ ژبه زده کړې وکړی سي. دا هغه رسمي او نیک اقدامات دي چې تر دې پخوا نه وسوي. دا په دې تیرو اتو کلونو کې وسول او اوس هم موږ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې چیرته هم چې په کوم ښوونځي کې د یوې خاصې ژبې ویونکي ډېر دي، هغوی ته په همغه ژبه موږ تدریس کوو. موږ په ختیځو او سویلي ولایتونو کې چې پښتانه ډېر دي په ټولو ښوونځیو کې په پښتو تدریس کوو. په شمالي او مرکزي ولایتونو کې چې هلته دری ژبې ډېر دي، هلته موږ په دری ژبه باندې تدریس کوو. او د دې تر څنګ د درېیمو رسمي ژبو لپاره چې د اساسي قانون په اصولو کې راغلي دي، هغوی د تدریس زمینه موږ برابره کړې. لږ تر لږه د اتو ژبو لپاره موږ له اوله تر شپږم ټولګي کتابونه لیکلي او چاپ کړي او توزیع کړي دي. له شپږم نه تر نهم ټولګي پورې او له هغه نه تر دولسم ټولګي پورې کتابونه ډیزاین شوي دي. او همدا اوس چې ما تاسو سره خبرې شروع کړې، له دنه مخکې مې د یو اس ایډ لیو هیات سره مجلس و چې دغه د چاپ لپاره امکانات ترینه ترلاسه کړو او کتابونه چاپ او روسي وویشو. بیا هم متاسفانه زموږ نننۍ ستونزې ډېرې له تیرو لسیزو نه موږ ته راپاتې دي. موږ د ټولنې نبض او د ټولنې نفوس یو ورځ کې نسو بدلولی، یا په یوې لسیزه کې نسو بدلولی. خصوصا په کابل کې ستونزه د مورنۍ ژبې ډېره ده، خصوصا د پښتنو لپاره. هغوی چې له کلیوالو سیمو راځي یا د پښتنو کورنۍ دي، هغوی باید په دري ژبه زده کړې وکړي. کسان په ولسو ناحیو د کابل کې موږ دې ستونزې ته رسیدګي کړې ده، او په ښوونځیو کې موبایل ټولګي د پښتنو لپاره او د دري ژبه لپاره جوړ کړي دي. خو بیا هم سل په سلو کې دا ستونزه نه ده اواره. په تیره بیا خصوصي ښوونځیو کې دې شي ته ډېره پاملرنه نه کیږي، او ماشومان چې ورځي هغوی ته یوازې په یوه ژبه باندې تدریس کیږي. د دې ستونزه دا ده چې متاسفانه له کلونو کلونو راهیسې کابل داسې یو پاتې سوی چې د ژبو توازن ته او د ژبو د ویونکو توازن ته متاسفانه پکې پاملرنه نه ده سوې. همیشه یو ژبي سیستم په کابل کې پاتې سوی ده، که مکاتبو دولتي، که مکتبونو دولتي، که تدریسو، که کتابونو، هر څه چې وو په یوه خاصه ژبه وو. او له اطرافه هم چې خلک راتلل فکر کوي چې مکلف په دې دي چې هغه ژبه زده کړي او په هغه ژبه زده کړي وکړي. اوس دا سیستم لږ لږ د بدلون په حال کې ده. موږ ټولو ریاستونو ته، خصوصا د کابل معرف ریاست ته، هدایت ورکړی رسمن چې په کومو ښوونځیو کې چې د پښتو شاګردان ډېر دي، هغلته د پښتو ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. او په کومه سیمه یا ښوونځي کې چې هلته د دري ژبې شاګردان زیات دي، هلته د دري ژبې استادان استخدام شي او کتابونه ورته وویشل سي. پخوا له دې نه چون دا اصل نه و، اکثریت ښوونکي که پښتانه هم دي په دري تدریس عادت سوي دي. اوس چې ته پښتو صنف ته هم بیاي، هغه په دري ژبه ډېر خوشاله دي چې تدریس وکړي. یا هم استادان اکثریت د دري ژبې ویونکي دي،
ځکه عادت شوي،
عادت شوي دي. لسګونو کلون رئیس دوی په هغه ژبه باندې تدریس کړی. حتی زده کوونکي چې ورته وایي چې یا پلرونه درته وایي چې په بیل ټولګي کې کېنوي د پښتو، خپله نه دي خوشاله چې هلته ولاړ سي. بنان موږ باید دغو ټولو ملحوظاتو ته پاملرنه وکړو. د زده کوونکي خپلې خوښې ته، د کورنۍ خوښې ته، د تدریس مؤثریت ته، او دې ته چې سمره امکانات موږ لرو. مثلا موږ په یو ښوونځي کې د دې لپاره چې د پښتو زده کوونکو لپاره هم پښتو درسي زمینه برابره کړي کیفیت له نظره نه سو غورځوي. چې هلته هیڅ معلم نه وي او تا یو څلوېښت کسان جدا کې نیولي او ورته وایي چې دا خو پښتانه دي او موږ ور پښتو صنف ورته جوړ کړی ده. بینان هم استاد ورته موجود وي، هم کتاب ورته موجود وي. دې ته کرا کرا موږ روان یو، خو په داسې یو سلسله به مخته ځو چې پکې کیفیت له لاسه ونه لویږي. په داسې یو سلسله به موږ مخته ځو چې پکې د ماشوم او زده کوونکي حق تر پښو لاندې نه سي.
حقمل صاحب، د یو مثال په توګه وایم، تاسې هم دغه مشکلات یادونه وکړه او یو څه ما دوهمه پوښتنه هم پکې ځواب شوې ده. خو بیا هم فرزن د کارتینو په سیمه کې په کابل کې د پژواک لیسې نه هغه ماشومان چې په غوښتلې په پښتو ژبه درس وایي هغه د محمد صدیق پسرلي لیسې ته ولېږل شول هغې ښوونځي نه. اوس یعنی هغلته چې زه غږېدلی یم همدغه مسله شته ده، نو کېدای شي په نورو کې به هم دغه وي. دغه د استادانو فرزن دوی ته د استادانو رسول به
چلنج دی. ګورئ، ټولګی به ورته اضافه کوي، ښوونکی به ورته اضافه کوي. خو احمد شاه بابا مینه کې یا هم سید نور محمد شاه مینه کې چې تاسو یې یادونه وکړله، هلته دا ستونزه حل کېدلی سي. مثلا یو ښوونځی څنګ ته ستاد استاد صدیق پسرلي یا د هاشم یوندوال یا نور ښوونځي په دغه ډول سره، یا استادان هم سته ځینې سیمو کې هم د استادانو کمښت ده، هم د ښوونځیو کمښت ده، هم د ټولګیو. بیا هم موږ ټولو زده کوونکو ته ویلي دي که چیرې پنځلسو نه ډېر کسان له شلو نه ډېر کسان تاسو داسې برابرېږئ چې په یوه مشخصه ژبه تدریس غواړئ، تاسو عریضه کولی سئ ادارې ته او اداره مکلفه ده چې تاسو ته یو ټولګی برابر کړي، یو استاد ته برابر کی، او یا هم په هغه ژبه د تدریس امکانات درکی. زه چې د نشراتو د رئیس په حیث تاسو سره خبرې کوم، ما په کافی اندازه فیصدی د ژبو په پام کې نیول او کتابونه مې تیار کړی دي. هر ښوونځی چې په کابل کې او په هر سیمه د افغانستان کې په مورنۍ ژبه کتاب غواړي، موږ ورته برابرو او دا حق ورته ورکو.
تاسو مخکې ویل چې په څو اتو ژبو نور هم دوی ته د زده کړو زمینه به مساعده شي. زه یو وخت غږېدلی وم دا د پشهیي ژبې ځینو کسانو سره، او یو په کابل کې خصوصا یا په ځینو نورو سیمو کې هندوان او سیکان موږ افغانان شته دي چې هغوی هم دغه ګیله بلرله چې موږ په مورنۍ ژبه موږ ته د زده کړې زمینه نه ده.
دوه بحث دي، یو په مورنۍ ژبه درس ده، یو د مورنۍ ژبې درس ده. د اساسي قانون هدایت دا ده چې موږ باید ټولو وګړو د افغانستان ته د مورنۍ ژبې د تدریس زمینه برابره کړو. د دې نه داسې استنباط کیږي چې مثلا په یوه سیمه کې د پشهیي ژبې ویونکي ډیر دي، هلته موږ نسو کوی چې دغه ټول درسي سیستم په پشهیي ژبه کړو.
اما
زکه استادان نه لرو، کتابونه نه لرو، د کتابونو لیکوالان نه لرو، د نصاب متخصصین نه لرو، دا غټه قصه او سلسله ده. او د دې ټولو ترڅنګ په لوړو زده کړو وزارت کې او په لوړو زده کړو په موساتو کې موږ دا ژبې نه لرو چې دای د پښتو د ریس دانه کې لیکل او لوستل د زده نه کې او راځي سی بیا د پانتونونو کې کین. دا یو غټ مشکل ده. د یو لپاره موږ د مورنۍ ژبې د تدریس زمينه برابره کړي، اما رسمي تدریسي ژبې زموږ هم د پښتو د ری چې دغه ټول افغانستان لپاره دي، او د دې دوړو وینکو ته موږ امکانات برابر کړي.
اوس څنګه کېدلی شي، یعنی څه فکر کوئ دغه مشکلات حل شي؟
ښه، د مشکلاتو د حل لپاره خو یو ورځ یو کال ویل دا مشکله خبره ده، ځکه موږ پرته له دې جزئي مشکلاتو نه، موږ ډېر غټ کلي مشکلات هم لرو. موږ مثلا پوره ښوونځي نه لرو، موږ مثلا پوره د ښوونځیو تعمیرونه نه لرو، موږ په هغه فیصدي چې د ښوونکو ضرورت د ښوونکي نه لرو، کتابونه نه لرو. دا ټول مشکلات دي، کرا کرا موږ د حل پر لور روان یو. مثلا که تاسو یو کال مخکې مطالعه کوئ، شاید په دیولسو ناحیو د کابل کې هم تاسو د پښتو ژبې ښوونځي نه درلودی. تاسو ان شاء الله و کال وروسته یا څلور پنځه کال وروسته که ګورئ، شاید دا ډېر رشد وکړي، له ده نه ډېر ښه سي. او له دې ورهاخوا زما په خپل نظر دا چې د درېمو ژبو یا د رسمي ژبو یا د ملي ژبو تقویه خو ډېره ضرور ده. خو زه فکر کوم تر هغه چې موږ خپل تعلیمي سیستم نړیوال نه کوو، نړیوالو ژبو سره یې ونه تړو، انګلیسي ژبه پکې تقویه نه کوو او نړیوالو سیستمونو نه استفاده ونه کوو، زموږ دا کاروان هدف ته په غړول سره چې موږ غوړو نه سي رسیدای. شاته تاسو سره مې په سوسو واري دا خبر کړي، هغه ورسته د مورنۍ ژبو ورځ منځل کې دایغه مجلس کې ما دا خبر وکړل چې ما په هند کې د ټولن په هنه په برخه کې چې څېړنې کولې، هر کلی ته بچلاړ لمې غوي بیل چې موږ ته په خپل مورنۍ ژبه د تدریس خبره پرېږدي، موږ ته په انګلیسي ژبه د تدریس ضرورت ده، ځکه چې انګلیسي هغه ژبه ده چې نړۍ ورسره تړلې ده، او نړۍ تړي او علوم پیشرفت علوم موږ ته راځي. زه فکر کوم چې د محلي ژبه د تقویه ترڅنګ د مورنۍ ژبه د تقویه ترڅنګ خاده ده چې په تعلیمي او تحصیلي سیستم کې موږ انګلیسي ته ډېر ارزښت ورکو.
او زده کوونکو ته پکار ده چې اوس انګلیسي
بیل شکه کینز د کوي بهر کې به زده کړو چانس نه لري، کینز د کوي له بهرنیانو سره د سیالي چانس نه لري، کینز د کوي په هغه محدود تعلیمي موادو به اکتفا کوي چې دلته تکرارن د کلونو کتابتون لپاره ور باندې ترفیات اخیستل سوی دي، سیړنی ور باندې سوی، کاپی سوی دي، لیو کتاب بل کتاب تر اخیستل سوی، زوړ کتاب کې خدل سوی، او عین مواد په نوې کتاب کې اخیستل سوی دي. په دغه ډول سره په مخ روانو کړه.
ډیره مننه.
روانو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وحید الله اکسیر له څلورو میاشتو راهیسې د غوره روغتیا په نوم مجله خپروي. ښاغلی اکسیر وایي چې د غوره روغتیا د مجلې مطالب په روانه ژبه لیکل کیږي چې هر څوک استفاده ترې وکړای شي. له ښاغلی اکسیر سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د مجله میاشتنۍ مجله ده، د هرې میاشتې په لومړۍ نیټه خپریږي. څلور میاشتې کېږي موږ کار کوو، څلور ګڼې مو چاپ کړي دي او پنځمه تر کار لاندې ده.
اکثر صاحب تاسو انګلیسي ادبیات لولئ او کومه مجله چې چلوئ دا مجله د روغتیا ده، نو څه فکر کوئ د دې د مطالبو ایډیټ، د دې د مطالبو کاروالی، دا به ستاسو لپاره مشکل نه وي؟
مشکل
خو بیخي تخصصي شی ده.
لیکنې تخصصي نه دي، لیکنې د عوامو لپاره پکې خبرېږي. د ایډیټ په برخه کې بیا موږ ډاکتران لرو، داسې ډاکتران دي چې هغوی هم ادبیاتو سره کار بار دي او هم لیکنې کوي، روغتیایي لیکنې کوي. یا روغتیایي برخه چې ده هغه دوی ایډیټ کوي او ما پورې چې اړه لري هغه زه بیا ایډیټ کوم.
د دې مجلې ټول مطالب طبي مسایل
نه
او که مختلف مسایل نور هم پکې خبرېږي؟
په مجله کې روغتیایي او ارواپوهنیزې لیکنې خبرېږي، یعنی ارواپوهنې ته مو هم برخه پکې ورکړې ده. او بل همدارنګه د مجلې په آخر په آخر برخه کې بیا موږ یوه د نثر لیکلو لارښود لیکنه هم خپرو. هغه د دې لپاره ځکه چې نثر لیکلو ته کار شوی، خو له بده مرغه چې هغه یوازې له هغه د ادبیاتو په مجلو کې خپرې شوي دي هغه لیکنې. نو موږ داسې یو فکر وکړ چې راشئ په یوه داسې مجله کې چې هغه له ادبیاتو سره ډېر اړخ نه وي، ځکه نن سبا هر څوک هغه ته ضرورت لري دا د نثر لیکلو ته، باید نثر لیکل زده کړي.
اکثر صاحب په تخصصي مجلو کې تاسو په خیال باندې داسې یو موضوع لکه تاسو چې یادونه وکړه فرضاً نثر لیکل، هغه به څونه اهمیت ولري؟ فرضاً زه کیم که وغواړم چې د نثر په حیثه کې معلومات ترلاسه کړم، کوشش کوم چې داسې یو کتاب پیدا کړم چې مشخص په همدې موضوع باندې لیکل شوی، او بیا که نه یې نو بیا به په داسې یو مجله کې د نثر په ارتباط باندې معلومات لټوم چې هغه ادبي مجله یې او مقالې فرضاً اکثره همداسې موضوعاتو ته ځانګړې شوي. داسې موضوعات تاسو په خیال باندې څومره ضروری دي؟ ولې په دې وړه مجله کې چې تقریبا دو دیرش صفحې ده او په دې کې هم تاسو دا تقریبا په دریو برخو ویشلې ده چې یوه برخه یې بیخي بیا له دې نه بیل یو شی ده، یعنی نه سوای کېدلی چې فرضاً که زه وایي په یوناني طب باندې به مې یو څه لیکل، په دې برخه کې به مې یو څه کار کړی و، ځکه په افغانستان کې د یوناني طب په حیثه کې هیڅ نه دي سوي. د دې په یوازې چې نثر لیکل وای ما امکان لري چې په یوناني طب باندې یو څه کړی وای. ستاسو نظر دا څنګه ده؟
زه فکر کوم نثر لیکل د هر چا لپاره ضروری خبره ده، او زه داسې وایم چې یو خو هغه خبرې دي که نه چې موږ یې کوو. زه یو جلا فکر لرم، زه وایم چې باید که یو مجله وي، که د هغه د اقتصاد په برخه کې وي، که د کمپیوټر ساینس په برخه کې وي، که د هر شي په برخه کې وي، که د روغتیا ارواپوهنې، په هغې کې باید نثر لیکلو ته ځای وي، د نثر لیکلو زده کړې ته ځای وي. ډېر خلک دي د ادبیاتو مجلې نه لولي یا ادبیاتو کتابونه نه لولي، که دغه مجله مثلا دغه د روغتیا مجله دوی واړوي راواړوي، که هغه د نثر لیکلو زده کړه هم نه کوي، دغه لیکنې سره چې مخ کېږي دا هم یوه لویه خبره ده چې دوی یوازې وګوري، نو یو څه به ترې ترلاسه کړي.
بهرحال تاسو خپلو خبرو کې وویل چې مجله مو مواد او مطالب داسې دي چې د عوامو لپاره دي، د دې نه مطلب څه وو؟ یعنی څه قسم د عوامو لپاره
لیکنې چې پکې خپرېږي؟ هغه باید داسې لیکنې وي چې هر څوک یې ولولي، هر څوک پرې پوه شي.
فرضاً د اړوکو په حیثه کې تاسو که چا ته معلومات ورکوئ، څه قسم به ورکوئ؟
هغه نو لیکنې زموږ لیکوالان اختیاري دي. مثلا که د اړوکو په باره کې معلومات وي، هغه باید داسې نه وي چې هغه په یو ډاکټر یې د یو ډاکټر لپاره ولیکي، باید یو ډاکټر یې د یو عام سړي لپاره ولیکي چې که دې مثلا ګونډي خوږیږي نو څنګه به خپله علاج کوي، یا به مثلا څه به ورسره کوي. دغسې
څه فکر کوئ د دغسې معلوماتو خپرول چې خلکو ته دا ووایي چې تر ډیره ده پورې خپله درملنه په خپله کوئ؟ ځینې داسې مرضونه دي فرضاً یو څوک ته د فشار مشکل بلري، او په عین حال کې به فرضاً ستاسو تجویز داسې ورته چې تاسو د فشار د ټابلیټونو نه استفاده وکړي مثلا، او هغه به بیا بل داسې مشکل لري چې کچیرته د فشار د ټابلیټونو نه د استفاده وکړي، هغه مشکل به بیا ډیر جدي، ممکن د مرګ پایسي. داسې مشکلات به څنګه تاسو داسې شیان هم په نظر کې ساتئ یا کنه ساتئ؟ او دغه معلومات چې خپروئ دا څه قسم معلومات دي؟ فرزن ځینې معلومات خو نه کیږي، فرزن تب خو ډیره یوه لویا دنیا ده.
په دې مجله کې موږ داسې لیکنې خپرو، داسې موږ نه لیکو چې تاسو مثلا که دغه ناروغي لرئ نو بیا دغه ټابلیټ وخورئ، یا ډاکټر ته مه ځئ نو دغه کار وکړئ. مثلا زه به د یو څو لیکنو نومونه درته واخلم، د البته د روغتیا او ارواپوهنې دواړو په برخه کې دي. فواید ماست، مثلا د زړه حمله چې څنګه کولای شو د زړه د حملې څخه ځان وساتو، چېګونه فرزند زیبا و سالم داشته باشیم، دا نو بیا د ارواپوهنې په برخه کې ده. لاس هغه عبارتونه چې ماشوم ته ویل ښه نه دي، له ماشوم عاطفي غلا، فواید خندیدن چیست، سیګرت های الکترونیکی به ترک سیګرت کمک نمی کند، او همدارنګه موږ له براین تریسی سره یوه مرکه هم پکې لرو. نو دغه سي موضوعات موږ پکې خبرو،
یعنی تر ډیره د پورې هغه معلومات دي چې هر چا ته ضرور دي چې په هغه باندې پوه سي. تاسو د درملنې لارې چارې خلکو ته نه ښایستئ، بلکې وقایوي تدابیر دي چې د هغو په برخه کې تاسو خلکو ته معلومات ورکوي، او هغه څه دي چې هر سړی لازمه ده چې ورباندې پوه سي. اوس خو انټرنیټ دنیا سره تړلې ده، معلومات په پښتو کې، په دری کې، په نورو ژبو کې ډېر اسانه دي او هر سړی پیدا کولای سي. تاسو چې مقالې خپروي د لیکوالو، اول لاس مقالې دوی له نورو کسانو را اخلي، تاسو ته یې راستئ، خپله یې لیکي، څونه مطمئنه یاستئ له دې چې فرزن دا به بل ځای نه یې خپرې سوي؟ یعنی اکثره مسئول مدیران خو په دې باندې هم ډېر ټینګار کوي چې اول لاس مطالب دوی خپاره کړي. تاسو د مسئول مدیر په صفت باندې فرزن د مستو په حیثه کې چې تاسو وویل په دې ارتباط باندې ډېر لیکنې سوي، دا تاسو څنګه معلومولای سئ چې فرزن د مستو په ارتباط باندې چې کوم معلومات تاسو خپره کړي دي دا اول لاس معلومات دي او تر تاسو له مخه نه دي خپره سوي؟
نو زه خو خپل کوشش کوم چې اول لاس معلومات خپره کړم، او لیکوالان نو ته هم چې لیکنې ترې راخلم نو ورته وایم چې باید، حتی اوس خو هر څوک فیسبوک لري، حتی د خپل فیسبوک کې دې باید نوي نشر کړي دغسې لیکنه وي. هغه لیکنه چې زه یې وګورم چې ما بل چیرته لیدلی وي یا کوم بل څوک راته ووایي چې دا لیکنه خپره شوې ده چیرته، نو بیا هغه موږ نه خپرو. تر ډېره حده کوشش کوو چې موضوعات نه وي.
مجله مو محدوده تر ته هم د کابل پورې ده که ولایتو ته مست؟
موږ کوشش کوو چې مجله ولایتو ته ولیږو. په کابل کې یوازې ډاکترانو ته لیږو، د نورو خلکو ته نه ورکوو، ځکه په کابل کې اوس خلک چې وایي چې خلک کتاب نه لولي یا مجلې نه لولي، هغه یوازې زه فکر کوم په کابل کې نه لولي، په خاور کې نه لولي. په کلیو کې چې ما څومره خلک لیدلي دي، هغوی که چیرته یو کاغذ پیدا کړي لیکنه پرې شوي وي هم را اخلي هغه لولي. نو موږ مجله یو پروګرام ورته برابر کړی دی، مجله وردګو ته، جلال آباد ته، پروان ته، غزنی ته، او په دې بله ګڼه کې انشاءالله هلمند ته مو هم په نظر کې دي، هلمند ته یې هم لیکو. وړیا
اکثر صاحب مجله البته لګښت غواړي او تاسو یې وړیا ویشئ، د دې مصارف خپله پوره کوي، نور کسان مرسته درسره کوي؟
د دې مجلې مصرف چې پرې راځي هغه یو شرکت دی، د دوا وارداتي شرکت دی، هغه ورکوي. موږ د مجله وړیا ویشو او انشاءالله دوام به وکړي.
کورو مدام ډیره مننه،
ژوندی اوسئ. خیر.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
پر اکوال میخیل دا ځل د ځوانی مرک شاعر دانیال تریر یو نظم چې دغه د اردو لوی اوږدې منظومې خدا میرې نظم کیو پړېګا څخه اخیستل شوی دی، پښتو ته منظوم راژباړلی او دکلمه کړی دی. پام مور ته را اړوم.
د وحشت کرونده، مځکه د خپلو خزانو په سبب نه ده خوندي، مځکه د خپلو خزانو په سبب نه ده خوندي، انسان ته هم د خپل خوبونه بلا، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دي نه دي، دا خزانه او دا خوبونه مترادف دی نه دی، ځکه که دا سوای نو مار به خزانو غوندې خوبونه هم ژغورلی ضرور، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، د خزانو غوندې خوبونه هم تر خاورو لاندې، په تجوریو کې به پټ پراته وای، مگر خوبونه خو په خپله، مگر خوبونه خو په خپله، د لیمو تر دریڅو د باندې په لارویو پسې نارې وهي، د بدلمنو فاحشو غوندې بلنې د قربت ورکوي، خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت، خو په رضا له خزانو سره نه کیږي قربت، په زور زنا یې لوټل کیږي عزت، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، سره خوبونه خزانې هیڅ شباهت نه لري، بیا هم په دې دواړو جوړیږي سنگاریږي محلونه مدام، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، خدا ضرور نه ده چې چیرته په لیمو کې وي خوبونه میشته، هلته د وي تر مځکې لاندې خزانې هم پرتې، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، په هغه ځای کې راټوکیږي وحشت، چې دغه دواړه پکې نشنه کیږي، دا کرونده کوي د ډار او د هوس ګلونه، او له ګلونو د باروتو خوشبوی لټیږي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، انسان او مځکه دواړه نه دي خوندي، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو، ځکه وحشت د خزانو او د خوبونو ډیره سره غواړي، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، د پاس اسمان نندارچان ناست په تیټر کې د وروستي منظر لیدو په تمه، تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کیږي لومړی، تلوسه اوج ته د ختلې چې انسان کم ځکه څوک لوټل کیږي لومړی،
په تیر ادبي باس کې ښاغلی عبدالنافع احمد د طنز په تعریف او ډولونو راته غږېدلی و، د نن په باس کې د ټوکي، حزل، عجوي او طنز په فرقونو راته غږېږي، د باس د اورېدلو بلنه درکوم. احمد صاحب ستړی مسي
اوبانساتم ستړی مسي ژوندی اوسې.
په تیر باس کې مو طنز راته تعریف نه کړ، خو د یو دوه مشخص ټکي مو راته وویل، چې یو یې دا و چې خندا او ظرافت باید ولري، او دوم باید انتقادي او عام د سمون په خاطر یاد پاره. همت سپ تر اوسه مو څومره تنظیم لیکلي دي؟
تر اوسه پورې مې د تنظیم دوه مجموعه چاپ شوې دي، سیاسي نه کی او دغه مخکې سپیڅل مدارونه وګټله، او یو رساله ده د تنظیم تعریفاتو په نوم هم در اوسه نه چاپ شوې، او نورم د سیمه تفریقه تنظیم لرمه چې په سایټونه کې خبره سوي چې په کتابي باندې تر اوسه پورې نه چاپ شوې.
تنظیم خو لیکل کیږي، خو کوم تعریفونه چې سوي دي او د دې ترڅنګ کوم تفکیک چې سوي ده، فرضاً ټوکله طنز بیلی، تاسو هم په تیر ځل د هجوي او د هزل په اساس کې خبرې وکړې او دوی مو بیل کړو له طنز، حال دا چې ما ډېر د ټوکې لیدلې دي چې په تمام معنا هغه کوم خصوصیت چې طنز لري او هغه ته چې قایل دي چې فرضاً په دغو خصوصیاتو لیکنه طنز ده، په یو ټوکه کې په تیر باس کې تاسو هم راته وویل چې په شفاهي طنز کې ټوکې هم شامل دي، البته هغه یې چې ظرافت او خندا هم ولري او انتقاد هم یې پکې، له دغو دوو ممیزو ور علاوه طنز نورې داسې ممیزې هم لري چې هجو او هزل او ټوکه سره بیلولای سي.
طنز د ټوکو، د هجوي، د هزل او د کومیډي سره یو خپلوي لري، چې هغه خپلوي د خندا په برخه کې ده، لکه طنز چې سړی خندي داسې کومیډي هم سړی خندي، ټوکې هم خندي، هزل هم خندي، هجو هم خندي، یعنی طنز یو مشترک عنصر لري د نورو ټوکو سره، یوازنی شی چې طنز د ټولو جلا کوي هغه هدف دی او د اخلاق برخه ده. مثلا اول حجو ترازو حجو حجو عربی کلمات هلته چې پخوا تنزونو ته حجو ویل. حجو معمولا د ستاینې مقابل اړخ دی. یو شاعر یو لیکوال یو ادیب هغه وخت یا یو د دربار یو ټوکمار یا یو ظریف سړی چې به کله یو ډېره ظریفانه خبره وکړه پاچا به هغه ته انعام ورکوي مستحب. پخوا قصیدې رواج وې، دربارونو ته به خلکو قصیدې لیکلې، اشخاص ته به یې لیکلې، د دوی فتوحات به یې ستا، د پاچاهانو فتوحات به یې ستایلې، د دوی قوم نسب به یې ستایې، د دوی کړنې به یې ستایلې، د دوی سخا به یې ستایله. نو پاچاهانو به دوی ته ډېر مادي امتیازات ورکول، خو هغه وخت هغه لیکوال شاعر ادیب هغه ته چې وسه په لاس ورنغله بس، نو د اصل پر ځای به یو زهرجن ترخه جبره وېسته، نو بس هغه پاچا ته به لګیا سو، یا مستقیم یا غیر مستقیم. نو په بده ویلو په غندلو به شروع کړل، دغه په یو هنرمندانه ډول د یو چا غندل سپکول رټل دا حجب و، چې د دې هدف معمولا شخصي عقده و. هو دا چې په هغه وخت کې سیاستونه مستقل نه مطالعه کېدله، جلا نه مطالعه کېدله، په افرادو پورې تړلې وه، که څه هم ستونزې او مشکلات به په حکومتداري کې به ستونزې وې، مشکلات به، خو دا چې هغه وخت حکومتونه د خلکو په خوښه نه وه، هر څه پر فرد راڅرخېدله، هغه به پاچا او امپراتور به ملکه به، ځکه نو ټول بریدونه او حملې هم په افرادو باندې کېدلې هغه وخت. بل حزل دی، حزل هم عربي کلمه ده، د عربي ژبې څخه پښتو ته راغلې ده. موږ اوس په پښتو کې هم حجوې شاعر لرو، هم حزلیه یا حزلیات، کله چې حزلیات ته موږ په پښتو کې چټیات هم وایو، دا یو مناسبه کلمه ورته، یو چټي او بس کلام دی چې شاعر او لیکوال په شرمیږي. یعنی تاسو به ډېر لیکوال او شاعرانو وګوري، حجوې شاعري بلري، حزلیه بلري، خو چاپي به نه. په دې باره کې واځي خوشحال بابا چې دا جرأت یې کړی چې په خپل زمانه کې په قلم باندې خپل حجوی شری لیکلې ده، دا کار غنی خان کړی دی. خو دا هغه څخه راورسته که وګورو نور شاعرانی، مثلا استاد نومیالی دی، ډیر غنی هم د هنري کیفیت په لحاظ باندې ډیر قوت لري، د آثار دی حجویه آثار لري، هم یې د نثر په شکل لري، هم یې د نظم په شکل باندې لري. خو دا چې د ادبیاتو په نوو تعریفاتو کې اخلاق او اجتماعي ارزښتونه ډیر ستر رول لري، یوازې په ټولنه کې د ډار خبره هم نه ده. یعنی دا چې ډیر شاعران لرو چې د هیڅ چانه بیری
نه ډار نه کیږي،
او د ډار خبره نه ده، اما د دې شڅ دفاع نشي کولای، د ادب کورنۍ ته نسب منسوبولای، د ادب نوې تیوري دا په خپل لمن کې نه مني، په خپل غیر کې نه مني، دا د ادب د دایره څخه باسي، ځکه نو دی په شرمې چې دا چې ډیر لیکوال کې زړه به غواړي خوان بور کی د خپل ځینی تسکین د پاره چې خپل وخت اندي نور هم وخاندي، اما د ټولنې اخلاقی اړخ او بیا اخلاق من په ادبیاتو کې په هنر کې ډېر مهم بحث دی، ځکه چې ادبیات د ټولنې سره تړلي دي او اخلاق هم د ټولنې سره تړلي دي. چې لیکوال دې ته اړ باسي چې د لوستونکو د مخاطب څوک دی، نو هغه څوک چې پر اخلاقی اړخونو باندې ډېر ټینګار لري، تک هغه ته یو څور کې هغه به په اخلاقي مارګ لړلې، په اخلاقي مسله به جوړه، ځکه نو د وخت په تیرېدو سره حج او حزل لکه په عربي او په فارسي کې چې د موډول ودره، په پښتو کې د موډل ودلې دي، د یو ناچالو د زړو سکو په ډول باندې د ځینو خلکو سره په جوبو کې پاتې دي.
خو دوه شکل خو دا و، درېم فکر کوم ټوکه ده.
هو درېم شکل ټوکه ده، ځینې خلک داسې فکر کوي او دا یو غلطي مشهور دی، وایي دا طرز نه دی، دا ټوکه و. زما په نظر دا یو اشتباه ده، د ټوکه د محتوا په ډول باندې پیژني، دا چې ټوکه محتوا نه ده، ټوکه قالب دی، فورم دی، ټوکه تر ټولو کوچنی داستاني فورم دی. کله چې و ټوکه ډیره اوږده مې، اما تر ټولو کوچنی بیلګې هم موږ لرو چې بیخي ولن ډایلاګ دی. په دې فورم کې هم حج وسته، په دې کې هم حاضر وسته، په دې کې په ټول باندې پراتر زونه هم وسته، چې ما مخکې دا ونه دا ټوکه موږ لرو چې هغه د تانس په ټول باندې پرادی.
کله چې د اوریدونکو په سودای د مسلې ته ځینې ټوکی تاسو وویل چې د حج او خصوصیات لري، هغه مساله لري، ځینې د حزل لري، هغه چې د تانس په ټول پرای د یو مثال کده سي مکتوب وایست.
د بابا ماته د یادم د شونه ورزون په سیستم باندې د انتقادونه سوي دي، یا په سیستم باندې سوي دي، یا په معلم مربي او په شونه کې باندې سوي دي. نو هغه خلکو چې د ظرافت یې قوي و هغو د یو بې کفایت معلم په اړه یو ټوکه ویلې ده او دا ټوکه په ولس کې لاس پر لاس شوې ده. هغه معلم چې خپل صنف نسي کنټرولولی په هر لحاظ چې نسي کنټرولولی خو بالاخره دی ملامت بلل کېږي چې باید خپل صنف کنټرول کړي، د تدریس بهیر باید سم وڅاري او یو ښه مدیریت وکړي. ټوکه داسې چې وایي د معرف وزارت د خوا تفتیش آیات للی یو مکتب ته، نو د دې دپاره چې ښه نظارت وکړي د دې پر ځای چې د مکتب اداره په جریان کې واچي، د ادارې سره خبرې وکړي چې څنګه په موټر کې کښته شوي دي، د مکتب غولي ته چې ورغلي دي مستقیما یو صنف ته تللي دي، د سیم په دروازه کې درېدلي دي، په سیم کې وغال مغال دي، دوړ دي، خرچلې کې جانډو خاره ده، چیغې او خنداوې او نارې دي. نو چندانې څوک نه مامېږي، څوک په کړکۍ کې ناست دي، څوک په چت پورې راځړېږي، څوک یې د بل په اوږو کې سپاره دي، خو خبره نه اورېده کېږي. نو دا د تفتیش د هیئت مشر دا و سیمپ ته ننوتې، ډېر په قار هم دی او دا سیمپ د لویانو سیمپ دی چې وې کتلې په دې کې چې د ټولو غټ هلکو چې په نظر باندې غټ ورې دې ته ورمړه کړ درغوږې ونیوي، نو هغه ته وایي چې تو غټ هلکې دا نور قدر تا کوچنی دي واړه دي، ته ولې شوخي کې سم ودرېږه، خو سیمپ ټوله چپ شو. نو وروسته دغه حیات نصیحت شروع کړي چې تاسو دلته د درس لپاره ځئ، بد کار دا مو څال جوړ کړی و. په اخره کې پوښتنه وکړل چې معلم چیرې دی، نو شاګرد وویل ور صاحب دا تاسو درغوږ نیول دي، دغه زموږ معلم دی. یعنی په دې معنی چې هغه معلم د دې پر ځای چې نور کنټرول کې په دې شوخي په جانډوخره کې معلم ورسره شریک دی، شاګردانو سره دی په ګډه جانډوخره جوړ کړی. دلته ګورو چې شی هغه په داستاني ادبیاتو کې یو اصل موږ لرو د تلوسې په نوم، سسپنس، تلوسه ده. یعنی سړی دې ته منتظر کې چې اوس نو معلم به څوک دی، معلم به راسي، معلم ته به څه وایي. دې ته د چانه دی پام چې هغه تر ټولو شوخ، هغه تر ټولو د ګډوډۍ سبب چې سوی دی، هغه په خپل معلم دی په دې صنف کې.
ټوکه جالبه وه احمد صاحب، البته دا ما په بل شکل ما اورېدلې وه. وایي له صنفه ایستلی و، بیا وایي چا ورته وویل چې معلم مو چیرته ده، وایي هغه چې تا له صنفه وایي اوس د هغه معلم. هو د دې مختلف شکلونه ستدي. د ټوکې او د طنز عمده ممیزې چې دوی سره بیلوي دا څه دي؟
یوه ممیزه خو دا ده چې ټوکه تر په داستاني فورم کې او طنز تر په داستاني فورم کې نه، په هر فورم کې راتلی شي. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې ټوکه معمولا په شفاهي شکل په ولس کې لاس په لاس کې اوړي راوړي د ولسونو ترمنځ، او تنظونه معمولا یو مشخص ادرس لري. په تېره معاشر تنظونه مشخص لیکوال لري، او لیکوال هم د نورو لیکوالو ترمنځ مشهور دی چې پلانی تنز لیکوال دی. یو تفاوت یې دا دی. بل تفاوت یې دا دی چې تنظونه تمثیل شوي هم دي، خو ټوکې چندانې نه تمثیل کېږي. یا که تمثیل کېږي نو هغه ځینې خاصې ټوکې دي، هغه هم په دا تمثیلي شکل یې هم ولسي دی، په ولسي بنارو کې تمثیلېږي. اما تنظونه داسې ډېر تنظونه دي چې په هغه باندې سریالونه جوړ شوي دي، فلمونه جوړ شوي دي. د مثال په ډول د دون کشید په نوم سره یو رومان دی، اسپانوي ډېر مشهور دی، دا د سریال په شکل باندې شته. په ځینو ناولونو باندې، په ځینو ترجمه ناولونو باندې فلمونه جوړ شوي دي، ډرامې د سټیج په سر باندې تمثیل شوي دي. نو ټوکې دغه شکل نه دي، ټوکې معمولا په شفاهي بڼه ویل کېږي. لکه ټوکه چې لنډه ده، دغسې په یو خاصه مقطه کې ویل کېږي، خلک ورباندې خاندي او بس د زمانې باد یې د ځانه سره وړي.
احمد صاحب، دا خو یې هغه فرقونه وو چې په شفاهي شکل سره هغه موجودې دي په ولس کې. نور داسې څه عمده فرقونه لري چې که یو څوک وغواړي چې په دې پوه سي چې دغه ټوکې ته فرضاً که ځینې ټوکې داسې دي چې د اصلاح په خاطر دي، لیکلې شوي هم دي، موږ دې ته طنز ویلی شو که نه شو؟
ټوکی لیکل کېږي نه، بلکې راټولېږي. هغه ټوکی چې موږ او تاسې اوس په کتابي شکل په لاس کې لرو، هغه د ټولنې څخه راټولې شوي دي. او هغه څوک چې ټوکی جوړوي، هغه په شفاهي شکل وایي، او هغه اکثره وخت لیکوال هم لري، او که لیکوال وي نو هغه ورباندې د طنز نوم ږدي، او یو څه د طنزي تیوري په چوکاټ کې اسکلنې سره سموي. نور تفاوتونه د ټوکی او د طنز دا دي چې د هدف خبره ده. په طنز کې هدف د اجتماعي ناخوالو اصلاحي، خو په ټوکی کې داسې د یو چا سپکاوی، توهینې، شخصي غچ اخیستل دي. بلکې داسې چې د ټوکی هدف یوازې د خلکو تفریح او خندول وي، اما د طنز هدف خندول نه دي. بله مهمه خبره د ټوکی او د طنز د ژبې په اړه ده. کله کله د ټوکی ژبه ډېر رکیک کوچټي کلمات کارول شوي، ډېره پوچي، خو که د طنز ژبه پوچه وه هغه ته بیا طنز نه سویلی بیخي. د تنز د چوکاټ څخه وځي، دغه تعریف څخه وځي. خندا په دواړو کې خو په هدف کې تفاوت دی، په شکل کې تفاوت دی. معمولا ټوکی په نثر کې، خو طنز کېدای سي چې په نظم کې راسي، کېدای سي تمثیل سي. بله برخه د کارټون برخه ده. کارټون د طنز یو شکل دی، خو ټوکه د کارټون سره اړه نه لري. دغه یو هم د تفاوتونه دي.
کورمدان ډیره
مننه. شونده اوس خیر اوسه.